د سهار 8 بجې شوې زحمت چې برداسه دی رادیو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ لاري هم په azadiradio.com کې نیول شي. په دې سات خبرونه کې مو د هلمند له جګړې خبرو چې لوي اونې راهي روانه ده او پولیسکونو افغان ځواکونه او بخشي او پولیسکونو افغان ځواکونه او حکومت مخالفه وسروال پکې تر اوسه وشل شوې دي. د دې جګړې تازه حال درکو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان سرتیری چې په هلمند کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه بوخت دي د وسلو او تجهیزاتو د کموالي ستونزه نه لري. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وی د رای شمیرنې پروسه به له ځنډ پرته مخته بیایي او د ټاکنو نتیجې به پر خپل وخت اعلان شي. او د عراق د کردانو مشر وی په کرکوک او نورو شمالي ښارونو د کردانو د خودمختاري حکومت له حاکمیت څخه لاس نه اخلي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان سرتیری چې په هلمند کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه بوخت دي د وسلو او تجهیزاتو د کموالي ستونزه نه لري. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادۍ راډیو ته وویل افغان پوځیان چې په سنگین، موساکلا، نوزاد، کجوکی او مارجې ولسوالۍ کې په جګړه بوخت دي په لوړ مورال سره په جګړې کې خپلې جګړې کوي. هلته نه د وسلو، نه د تجهیزاتو او نه هم د یو شی په برخه کې کومه ستونزه لرو. یوه لیوه مو تل په سنګین کې وي. د افغان قواوو د ملاتړ لپاره مو د کمانډو یو کنډک سیمې ته ورغلی. له هلمند او زابل نه هم ضربتي کنډکونه سیمې ته تللي. نه د ځواکونو د څومروالي او نه هم د وسلو او تجهیزاتو برخه کې کومه ستونزه لرو. دفاع وزارت وایي چې باندې 800 وسلوالو چې ډیری بهرنیانو ونې مخکې پر سنگین ولسوالۍ حمله وکړه. کله چې هلته ماتې وخوړه په موساکلا، نوزاد، کجکی او مارجې کې حمله پیل کړې. ویل کېږي په دې جګړه کې افغان پوځیانو، ملکیانو او وسلوالو مخالفانو ته تلفات اوښتي دي. د هلمند والی ویلي چې په هلمند کې وروستۍ حمله د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI افسرانو پلان کړې ده، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي. د هلمند مدني ټولنه وایي کچيري په شمالي ولسوالۍ کې د جګړې له کابله لبي ځای شوی کورنۍ سره عاجل مرستې ونشي، ګڼ کسان به د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. دغه ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې له سنگین، موساکلا، نوزاد او کجکی ولسوالیو شاوخوا 4000 کورنۍ بي ځای شوي چې د سنگین په یوه دښته کې اړولې دي. د دې ټولنې مشر سردار محمد وایي کچيري دغه جګړه دوام پیدا کړي او خلکو ته مرستې ونشي، انساني غمیزه به رامنځته شي. ویل کېږي چې د دغو کډوالو په لسګونو ماشومان په ناسناستي او نورو ساري ناروغیو اخته شوي دي. جمهوري ریاست له دغو بې ځایه شویو او نورو اړو کورنیو سره د مرستې لپاره هلمند ته د 5 میلیونه افغانیو نقدي مرستې د لیږلو ژمنه کړې ده. د افغانستان انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د رای شمیرنې پروسه به له ځنډ پرته مخته بیایي او د ټاکنو نتیجې به پر خپل وخت اعلان شي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل کمیسیون له کاندیدانو، ملګرو ملتونو او نورو ادارو سره د رایو په اړه سیاسي بحث ته حاضر دی. د ولسمشرې دویم ځلې انتخابات د غبرګولیا جوزا پر 24 وشول چې اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله کاندیدانو. خو ښاغلی عبدالله وایي په دغو ټاکنو کې د ده د سیال کاندید ښاغلی غني په ګټه پراخې درغلی شوي دي. پرون هم د ښاغلي عبدالله په لسګونو پلویانو په کابل کې مظاهره وکړه. دوی ویل چې درغلګر به محکمې ته راکش کړي. او د امریکا ولسمشر براک اوباما په نړۍ کې له مسلمانانو ته د روژې مبارکي میاشتې د رارسېدو له کبله مبارکي وویله. ښاغلي اوباما په یوه اعلامیه کې د امریکا په تعلیمي، خیریه کارونو او د بېوزلۍ د کمولو لپاره د مسلمانانو نقش وستایي. په همدې حال کې د افغانستان ستره محکمه وایي میاشت 13 شپه ونه لیدل شوه او لومړۍ روژه به د یکشنبې پر ورځ وي. د افغانستان په ځینو برخو کې خلک شکایت کوي چې د روژې په راتلو سره د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې شوې دي. دا هم د سیمه نړۍ څو خبرونه. د عراق د کردانو مشر وای پر کرکوک او نورو شمالي ښارونو د کردانو د خودمختاري حکومت له حاکمیت څخه لاس نه اخلي. په دغو ښارونو کې د کردستان جنگیالي د سنی سختدریزو په وړاندې په دفاع بوخت دي. مسعود بارزانی چې پرون د کردستان سیمه په مرکز ایربیل کې د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره یو کانفرنس کې ته خبري کولې، کرکوک خپل حیثیت اوس ترلاسه کړی دی. په تیلو شتمن ښار کرکوک هغه لنجمنه سیمه ده چې د عراق کردان یې له کلونو راهیسې په خپله خودمختاري سیمه کې د شامل شاملولو هڅه کوي. د کوردانو پیش مرګه ځواکونو د کرکوک په بیلابیلو برخو کې سنگرونه نیولې دي. د عراق پوځ د تیرې میاشتې په لومړیو کې وروسته له هغې له دې ښاره ووت چې د عراق او شام اسلامي دولت جنګیالیو هلته سیمې لاندې کړي. په عین حال کې د عراق مهم شیعه ملا علي السیستاني پرون پر مخالفانو سیاسي مشرانو غږ وکړ چې د نوي پارلمان تر تشکیل مخکې پر بل صدراعظم د پارلمان پر مشر او ولسمشر یوې موافقې ته ورسیږي. د یوکرین ولسمشر پیترو پروشینکو د یوکرین په ختیځ کې اوربند 2 اویا ساعته تمدید کړ. پرون ناوخته د یوکرین ولسمشر دفاع وزارت چارواکو سره تر سلام مشورې وروسته دا اعلان وکړ. د یوکرین په ختیځ کې له روسي پلاو بلتون غوښتونکو سره مخکینی اوربند 13:00 پای ته ورسید او اوس د جون د 1 د شپې تر 10:00 تمدید شو. تر دې مخکې پرون په بروسل کې د یوکرین ولسمشر له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ یو تاریخي تړون لاسلیک کړ. دا هغه تړون دی چې تیر نومبر یوکرین نو لاسلیک کړی او بیا په دغه هیواد کې مظاهرې وشوې او ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له واکه لیرې شو. د اروپایي ټولنې مشرانو د لوکزمبورګ د پخواني صدر اعظم ژان کلود یونکر له نومونې سره موافقه وکړه چې د اروپایي کمیسیون د نوي مشر په توګه به وټاکل شي. یونکر د نومونې اعلان د اروپایي شورا د مشر هرمان وام رمپوی لخوا پرون پر ټویټر پاڼه پر بروسل کې د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو د مشرانو تر غونډې وروسته وشو. خو برېټانیا د یونکر له نومونې سره سخت مخالفت لري. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي فکر کوي چې یونکر یو فدرالیست دی او غواړي د اروپایي ټولنې واک پر څو محدودو هیوادو منحصر کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان دویم کس دی چې منفي رایه ورکړه. د اروپایي ټولنې کمیسیون د دې ارګان اجرایوي اداره ده. او ټاکل شوی ده چې نن د فوټبال د نړیوال جام د ناک آوټ لوبې پیل شي. دغې مرحلې ته 14 ټیمونه وتلي دي. هر ټیم چې لوبه بایلي هغه به له ټورنمنټ وځي. کوربه برازیل به د کابل پر وخت د شپې 8:30 له چلی سره مسابقه وکړي. بله لوبه کې به کولمبیا له یوروګوای سره مخامخ شي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 12:30 پیلېږي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان کمانډو ځواکونه هلمند ته تللي او د دفاع وزارت په وینا مخالف وسلوال په اکثرو سیمو کې په شاتګ تاک تاړ شوی دی. یو شمېر افغان چارواکو تور پوری کړی دی چې د هلمند جګړو شاته د پاکستان استخباراتي ادارې ولاړې دي. خو اسلام آباد تازه ویلي دي چې داسې نه ده او د تروریزم ضد جرګې کې له افغانستان سره ګډو هڅو ته چمتو دی. د سیاسي چارو د څېړونکي نصرالله ستانکزي نظر مو په دې اړه اخیستی.
د پاکستان ډیپلوماسي او د پاکستان عملي سیاست ډېر سره فرق کوي.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لویان د پښتنه کړی چې د عبدالله د پلویانو لوري به اعتراضونه د انتخاباتو پر بهیر څه اغیز وکړي. نور محمد نور وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسون پروسان د ودرې دي مخته وړي او بل اخر ابتدی پایله به د مالوش پاساس باندې اعلان شي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم د انتخاباتو په اړه ګڼ پیغامونه لرو.
مرګر ملتو ته ضرورت نه خارجانو ته ضرورت نه بنچا ته ضرورت چې آت کاندید مات وی باید خپل مات دی ومني.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفان چې ډېرې بهرنیان دي له ماتې سره مخامخ شوي دي. دغه وزارت وویل افغان ځواکونه اوس په څو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. بل لور ته د هلمند د مدني ټولنې په وینا د یوې اونۍ جګړې له کبله شاوخوا 4000 بي ځای شوي کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري چې د دوی لپاره 5 میلیونه افغانۍ اختصاص شوي او د هلمند ولایتي اداره وایي د دغو کورنیو لپاره 5 میلیونه افغانۍ خورا کمې پیسې دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت وسلوال مخالفان چې ډیری بهرنیان دي د هلمند په هغو ولسوالیو کې لمات سره مخامخ سي چې دوی پکې جګړه پیل کړې و. دغه وزارت وایي یو اونۍ مخکې څه باندې 800 وسلوالو لومړی پر سنگین ولسوالی برید وکړ. کله چې هلته مات سول خپل بریدونه یې موساکله، نوزاد، کجکی او مرجی ولسوالیو ته وغځول. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه وسلول چې ډیری یې بهرني اتباع دي په دغو ولسوالیو کې هم مات شوي او اوس په سیمه کې ملي اردو تصفیوي عملیات پیل کړي.
خوشبختانه
لنی کمرغه چې دوی په ټولو جبهو کې مات سیوی دا محل د ملی پولیسو او اردو قطعی په ساحه کې خپل تصفیوي عملیات کوي د دشمن په سلګونو کسان په سنگین کجکی نوزاد مساکله او مرجی ولسوالیو کې وژل سیوی یا هم ټپیان دي زموږ هم نږدې دیرش تنه سرتیری وژل سیوی څو تنه پولیس هم وژل سیوی یا هم ټپیان دي په دې جګړه کې لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو ملکیانو او افغان پوځیانو د تلفات شمیر دقیق نه دی د هلمند ولی د پنځمې په ورځ ویل چې د هلمند د جګړې قومانده د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI د افسرانو په لاس کې ده د هلمند له دغو ناامنو ولسوالیو په سلګونو کورنۍ نور سیمو ته بې ځایه سوي دي د هلمند مدني ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل له سنگین کجکی نوزاد او مساکله ولسوالیو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر 4000 ته رسیږي چې د سنگین په یوه دښته کې اړولې پاکې اوبه سرپنا او د ژوند نورې اسانتیاوې نه لري د دې ټولنې مشر سردار محمد همدرد ازادي رادیو ته وویل تر اوسه له دغو کورنیو سره لازمې مرستې نه دي سوي
موږ د مرسته کوونکو ادارو باندې غږ کړی دي او جدي غوښتنه مو وکړه چې د خلکو سره باید مرسته او کومک وشي د هلمند پر ولایتي ادارې مو هم دا غږ کړی دي پر مرکزي حکومت مو هم غږ کړی دي خو متاسفانه تر اوسه پورې د دوی سره په عمل کې مرسته نه رسېږي
خو د هلمند ولایتي اداره وایي له دغو بې ځایه سویو او نورو اړو کورنیو سره د مرستې لپاره تدابیر نیول سوي دي د هلمند د ولی ویان عمر ځواک وایي د ولسمشر په امر بې ځایه سویو او زیانمنو کورنیو ته 5 میلیونه افغانۍ په پام کې نیول سوي خدای وایي دغه مرستې کافي نه دي
رئیس جمهور مستقیما ولی صاحب ته وعده ورکړل چې 5 میلیونه افغانۍ به د دوی لپاره نقدي مرسته فعلا راستوي ای حتی راځي دغه به دقیقه سروې کېږي او هغه کسانو ته چې مهاجر شوي دي او شهیدان دي هغوی ته به موږ نقدي مرسته ورسوو مرستې باید په اضافه کچوي ځکه چې دغه کومه دومره مرسته راغلی ده کفایت نه کوي
په همدې حال کې د هلمند مدني ټولنه وایي د دغو بې ځایه سویو کورنیو شاوخوا 200 ماشومان د هوا د ګرمۍ له کبله په ناس ناست یخته سوي چې ژوند یې په خطر کې دی تر څو کلنې نسبی قراري وروسته دا په هلمند کې لومړی ستره حمله ګڼل کیږي په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د هلمند په دغه شخړو کې د ملکی مرګ جوبلې پر زیاتېدو اندېښنه شولې ده
د هلمند په جګړه کې ځینې افغان چارواکي پاکستانیان تورنوي وړاندې په خبرونه کې دا مسله څیړو خو د افغانستان انتخاباتو ته مخه کوو د ولسمشر د کاندید عبدالله انتخاباتي ټیم په یو مکتوب کې د انتخاباتو په اړه یو لړ پوښتنې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه کړې دي بل لور ته د عبدالله پلویانو پرون په کابل او مزار شریف کې مظاهرې وکړې او د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون اعتراض وکړ د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د قانون په چوکاټ کې خبرو ته چمتو دي او اعتراضونه د نتیجو د اعلانېدو پر ځنډېدو اغېز نه کوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لویاند نور محمد نور سره ملالی بشیر مرکه کړي او په پیل کې د هغه سوالونو پوښتنه ترې کړې ده چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دوی له کمیسون څخه کړي دي
د ټاکنو خپلواک کمیسون هڅه کړې ده چې د جناب ډاکټر عبدالله ټیم دغه پروسې سره واصل کړي بیا هم دوی په تیر ورځو کې یو مکتوب را لیږلی ده ځینې پوښتنې سوالونه او نگرانیانې چې درلودلې دي او تشویشونه چې درلودلې دي په دې برخه کې ټاکلو خپلواک کمیسیون ژمنده چې ورته ځواب ورکړي تر څو بیرته راشي د پروسې څخه څارنه ولیدنه وکړي او مشخص شي چې کوم کاندید څومره رایې وړي تر اوسه پورې هم دا په ډاګه نه ده د ټاکلو خپلواک کمیسیون د دواړو کاندیدانو څخه غواړي چې وړاندوینې په دې برخه کې ونه کړي
څو ورځې مخکې د ملګرو ملتو په منځګړیتوب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره عبدالله عبدالله وکتل لدی ورستوي مظاهرو داسې ښکاري چې کومې موافقې ته نه سره رسیدلې استاد په نظر د حل لار په څه کې ده
ته حل لار واسي ده باید وړه کاندیدان د قوانینو څخه اطاعت وکړي حقیقت درانه ویولي کوم اصول رفتار چې امضا کړی ده هغه په پام کې ونیسي د کمیسیون دروازه د دوی په وړاندې پرانستې ده هر هغه غوښتنه چې البته د قوانینو خلاف نه وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مني ولې په عین زمان کې په دې باندې ټینګار کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پروسه نه ودروي مخته وړي او بل اخر ابتدې پایله به د مالوش په اساس باندې اعلان شي
شاغلی امر الله صالح ویل دي چې کسمی او غلطی رائے سره جلا کړی سي شاغلی عبدالله عبدالله به کم تر کم 1 میلیون رائے مخکوي تاسو په دې حق لڅوایست چې داش میره دوی د کوم یو شمیرنی پر بسټ وایي
دا وړاندوینه ده تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې نه دی خبر چې کوم کاندید څومره رایې وړي، ځکه چې مونږ په دې باندې کار کوو تر څو هغه ټوله د پایلې ورځ په سیستم کې پروسس کړو. هیڅوک تر اوسه پورې په واضح او بربند ډول باندې نه پوهېږي چې کوم چا څومره رایې وړي دي. مونږ به ډېر ژر ابتدایي هغه لومړنۍ پالې چې اعلان کړو دا به مشخص شي چې کوم کاندید وړاندې ده. ولې یو شی باید واضح کړو چې هیڅ کاندید نه باید داسې وړاندوین وکړي، ځکه چې دا اما ذهنیت ته صدمه رسول دي. د ټاکنو اعلان یوازې او یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار ده.
نور محمد نور د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایند.
ازادي رادیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کونړ کې د پاکستان له لوري د توپونو او توغندیو د لګیدو لکبله یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوې دي. زموږ خبريال روح الله انوري د دغه کورنۍ حال اخیستی. انوري په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د روژې د مبارک میاشتې له را رسیدو سره له دغه بې ځایه شوې کورنۍ سره مرستې شوې دي؟
شیبر صاحب، نه تر اوسه پورې لږې مرستې چې خپله والی وي چې کوم څه زمونږ لاس کې وي، دلته اضطرار کمیټې سره وو یا د انکشاف اتحاد ریاست سره وو، هغه ورسولي دي. خو د کورنیو شمیر زیاتې تقریبا 150 اوړي، څه جلال آباد ته تللي دي، څه دلته په بد حالت کې پرتې دي خپل خپلوانو کره. داسې خاص ځای دوی لپاره نه دی مشخص شوی چې هلته دوی اوسېږي او خیمې یا کیمپ ورته جوړ شي. نو په همدې اساس په دغه خلک زیات شکایت همدا کوي چې مونږ سره تر اوسه پورې هغسې مرستنده شوې نم سرپه ناشته دی. دا د روژه راغلله، سبا روژه ده، نو خوراکي مواد نشته، نورې اسانتیاوې چې دي د اوبو په حساب باندې نور نور دا نشته دی. او مونږ د ډېرو مشکلاتو سره دوی وایي چې مخامخ یو او د حکومت او نړیوالې ټولنې نه غواړو چې لومړی خو پاکستان ته دا وایي چې باید مرمۍ بندې کړي چې مونږ بېرته خپلو کورونو ته لاړ شو. که هغه نه کېږي نو مونږ سره د مرستې وشي تر څو زمونږ سرپنا پیدا شي، د خوراک دپاره یو څه پیدا کړو چې دا روژه په ښه طریقه سره ووځي.
په کونړ کې دا مسله تاسو له چارواکو سره نه ده شریکه کړې چې هغوی څه وایي؟
مونږ تیر ماښام هم د کونړ والی سره دا خبره یاده کړله. هغه وایي چې مونږ سره چې هر څه وو هغه مونږ دوی ته ورکړي دي، او همدارنګه میونیسیپال ډبلیو پی او نورو سره خبرې کړي دي تر څو مونږ سره مرسته وکړي. هغه وایي چې مونږ سره وعدې شوي دي خو تر اوسه پورې هیڅ عملي میدان ته نه دي راغلي.
انوري صاحب، تازه خبر لري چې د پاکستان له لوري بیا هم د توپونو او توغندیو ډزې شوي دي؟
همدغه څو شېبې وړاندې ما د امنیه قومندانۍ نه معلومات واخیسته. امنیه قومندان وایي چې د پرون سهار نه تر نن سهار 9:30 بجو پورې درویشت توپونو توغندۍ د دانګام ولسوالۍ ګوپیګا او نورو سیمو باندې لګېدلې، خو چا ته تلفات نه دي رسولي. فقط پرون ما بل شپه یو هلک پکې زخمي شوی و، یو 15 کلن هلک زخمي و، نور چاته پکې زیان نه دی اوښته. مرمۍ اوس هم را روان دي. شي برته
روح انوری، مننه. د ازادي راډیو د خبريال روح انوری په وینا مو واوریدل چې له تیر شپې تر نن سهار پورې بیا هم د پاکستان لوري د کونړ په دانګام ولسوالي باندې د پاکستان لوري توپونه لګیدل دي. د توپونو ډزې شوې دي خو د کونړ د امنیت قومندان په وینا چاته مرشوب نه دا اړولې. د افغانستان شمال ته مخه کوو. د بلخ له ولایت د ازادي راډیو بل خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي په ټلیفون را سره ده. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د بلخ په ولایت کې د نشي مواد دو کاروبار زیات شوی دی او هلته سشکال ډیر تولید شوی دی. مجيب الرحمن حبيب زاي، تاسو په دې اړه باندې دقیق ارقام تر لاسه کړی دي؟
یا په سر کې سلامونه شي بس تاسو ته د زړه راو ټول اوریدونکو ته. په سر کې غواړم چې یادونه وکړم د خاتینو موسسي سروي پاساس چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تر سره کړی دی. دا ښایي چې د مخدره توکو استفاده او د موټرینو په کچه کې نسبتا تیر کال ته زیاتوالی رامنځته شوی دی. د دې موسسې مزینوي چې په بل خلایت کې هم د معتدینو د درملنې درې مرکز سره د موسسې سره سره بیا هم د معتدینو شمیر لس سلنه نسبت په خوا ته زیات شوی دی چې د دې موسسې مشر قادر مصبا ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې معتادینو شمیر په بل خوراک کې ډېر سره زیات دی، خو د کرکیل د مخدره توکو هم په شمالي ولایتونو کې نسبت پخوا ته زیاته شوې ده. د هغه په خبره چې په شمالي ولایتونو کې تقریبا دقیق شمیر یې چې دوی ترجمه ترلاسه کړی 14,000 هکتاره ځمکه کې د مخدره موادو کرکیل ترسره شوې ده، او ډېری هم د مرکزي آسیا او دولتي چارواکي دي په کاروبار او قاچاق کې لاس لري. د وایل چې هادي کسان نشي کولای چې په هادي وسایطو کې لایوي سینې څخه بلې سینې ته مخدره توکي انتقال کړي، چې دغه توکي لایوي سینې څخه بلې سینې ته په دولتي موټرونو کې انتقال کړي. د څرنګه چې متتنه خبرې کول خو بیا یې اشاره اصلي شلای پولیسو ته واچې مخدره په کاروبار کې مخدره توکي په کاروبار کې په شمالي ولایتونو کې لاس لري. عوامل د زیاتوالي مختلف عوامل په ګوته کړل، یو دا چې پخوا د حاکمو ته بزګرو ته په ولایتونو کې چې دوی باید کوکنه سفر کوي د دولت له لوري وادي ورکړل شوې وي چې دوی ته به تراکترونه ورکول کېږي، نور سهولتونه د زراعت په برخه کې ورته مساعدېږي، او همداسې بدیل به ورکول کېږي چې دا وادي ترسره نه شولې. او د حاکمو هم کوم کښت چې ترسره کوو د هغه کښت له امله چې دوی کم عاید ترلاسه کوو اوس مخدره توکو ته بیا مخه کړې ده.
څرنګه ستاسو د معلوماتو له مخې د بلخ ولایت په کومو ولسوالیو کې د نشه موادو کرکیله زیات شوه؟
په خو چې ډیره موجوده په بلخ ولایت کې، اوس هم ګمان کیږي چې موجوده وي، او د همدې موسسې د سروې په اساس هغه په چمتال ولسوالیو کې راچلې نسبتا نهمه دي په چارګولک ولسوالۍ، او لږ نور په توسیمو کې ده چې هلته نهمي هم زیاته شوې ده، د مخالفینو فعالیت هم ډېر شوی دی نسبت پخوا ته. یوازې پرون نه بله ورځ مخالفینو په دې دوه ولسوالیو کې نهمي رامنځته کړله، او د پولیسو په درې پوستو یې حملې وکړې چې پکې شاوخوا و کسان ووژل شول. د پولیسو همدارنګه د طالب وایم په خبره چې دوی درې پوستي هلته نیولې هم دي.
حبیب زی صاحب، که چېرته د نشیانو مسلې ته راشو، د مزار شریف په ښار کې تاسو په خپله هر ځای نشیان وینې؟ لکه مثلا د کابل په ښار کې په مختلفو سیمو کې نشیان تر سترګو کېږي چې ګرځي را ګرځي.
د حقیقت شي باسه دغه مسله چې تاسو یادونه ورته وکړله، په بلخ ولایت کې دننه په ښار کې شفخانې ته څیرمه او شاوخوا د ښار نورو سیمو کې ډېر کسان لیدل کېږي، او د ماشینې په خبره چې د مختلف ټولنیز عوامل هم په پای کې لري، چې یعنې مختلفې نګرانې ګانې رامنځته کړي دي. یو دا چې په ماشومانو جنسي تېری زیات شوی دی په بلخ ولایت کې، د هېڅ ناروغي باندې اخته کسانو شمېر زیات شوی دی، همدارنګه غلاوې ډېرې شوي دي چې اساسي عوامل هم د معتادینو زیاتوالی په ګوته کوي. له دې سره چې د درملنو ځایونه موجود دي، خو په دقیقه ډول چې باید ورته درملنه وشي د دولتي چارواکو لخوا پاملرنه نه ترسره شوې.
مجیب الرحمن حبیب زی، مننه.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نړیوالو چاپی خبرونو ته جان قالی کوزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانډ په وروستۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې د پراخېدو په اړه یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی. پاکستان په شمالي وزیرستان کې لیوي سیمې څخه چې ترورستان پکې فعال و، له 4,500 زیات اوسیدونکو ایستلي، خو د وسلوالو پر ضد تهاجمي حملې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوې شخړې له امله پیچلې شوې دي. واشنگتن پوسټ لیکي امریکایي چارواکي له کلونو راهیسې زیار باسي چې پاکستان او افغانستان په ګډه د پولې په اوږدو کې د ترورستانو پر ضد کار وکړي. د دې کرارتیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر له کمېدو وروسته نوره هم زیاته شوې ده. ورسپانه وړاندې لیکي افغان او پاکستانی طالبان ادعا کوي چې دوی یو بل مستقل دي، خو داسې بریښي چې په ځینو مواردو یا فعالیتونو کې همکاري هم کوي. له څو کلونو را په دې خوا د افغانستان او پاکستان استخباراتي او پوځي چارواکي یو بل د طالب وسلوالو په ملاتړ تورنوي. واشنگتن پوسټ د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI د پخواني رئیس جنرال جاوید اشرف قاضي خبره راخسته چې وایي د افغانستان استخباراتي اداره د پاکستان ضد خلکو څخه ډکه ده، او دغه راز د پوز جګپوړي مشران هم د پاکستان پر ضد دي. په داسې یو حالت کې به دوی څنګه له پاکستان سره مرسته وکړي؟ ورسپانه وړاندې لیکي د ځینو مخکنیو پوځي عملیاتو پر خلاف چارواکي ټینګار کوي چې په پاکستان کې روان عملیات یوازې د پاکستاني طالبانو پر ضد دي، خو دغه راز به د حقاني شبکې پر وسلوالو هم حملې وکړي. واشنگتن پوسټ لګي په حقاني شبکې شک ته چې له آی اس آی سره اړیکې لري. خو تیره اونۍ د پاکستان د پوسټ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال راشد محمود د امریکا دفاع وزارت مشرانو او د کانګرس غړو ته یو ځل بیا په ټینګه وویل چې په عملیاتو کې به د حقاني شبکه له شمالي وزیرستان څخه لري کړي. انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف رسپانې د برېټانیا د پوځ د پخوانی لوی درستیز لورد ریچرز خبرې خبرې کړي او په سرلیک کې د هغه خبرو څخه په غټو ټکو لیکلي عراق د افغانستان د ملاتړ لپاره د بیدارۍ غږ دی. رسپانه د ریچرز د خبرو په دوام کې لیکي کچېرې د ناتو په مشرۍ ائتلاف له افغان حکومت سره د مرستو ژمنې پر ځای نه کړي نو د عراق وضع به په راتلونکي کال کې په افغانستان کې تکرار شي. د برېټانیا د پوز په خوانه لوی درسیز په ډیلی ټلګراف رسپانه کې خبرداري ورکوي او وای د عراق شخړې او مصیبتونه د بیدارۍ غږ دی چې برېټانیا او متحدان باید له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر ویلی دی چې د هلمند په جګړه کې بهرنیان لاس لري او همدوی له افغان امنیتي ځواکونو سره جنګیږي. حامد کرزی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د امنیتي همکارۍ په اړه خبرې وکړې. رنګین داد فرسپنتا د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او پرون هم په پاکستان کې و. دا چې د ډیپلوماټیکو خبرو اترو پر مهال پر پاکستان د افغانستان بې باوري به پر روان عمل څه ډول اغیز وکړي په دې اړه احمد شاه اعظمي یو تفصیلی راپور لري.
افغان ولسمشر حامد کرزی د پنجشنبې په ورځ د هلمند، فراه او نیمروز له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل چې د هلمند جګړه په افغانستان کې د بهرنیو د اهدافو لپاره یو وسیله ده.
ملي اردو راپور کړی، پولیس راپور کړی، والی راپور کړی چې دا وړ وړ په هلمند کې چې څه پیښ شوي دي په دې کې د خارجانو واضح لاس پر جان جګړه سره کاوه دوه دوه څونې په پیښی په پښتو په فارسی
تر دې وړاندې هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي و چې په کونړ ولایت کې پاکستانی پوځیان په ولسی جامو کې پر افغان امنیتي پوستو بریدونه کوي. د افغان حکومت لخوا دا ډول تورونو په اړه چې کله په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم له سلاکار سرتاج جزی څخه وپوښتل نو نوموړي وویل چې دوی په افغانستان کې پر روانو جګړو کې لاس نه لري ځکه چې د هغه هیواد ګډوډي د دوی لپاره په زیان تمامیږي.
نو پاکستان نه دی نو هغه دینه چې هغه ثبوت در سره کړی چې څل کسان مشهور دي چې پاکستانیان ته بالکل نشته خو ولې موږ دا څه کار کوو؟ دا خو اسې الیګیشن دي کنه او ځکه موږ په نوم چې دا میټینګ موږ هم دا او چې دا څه د بنیاد خبرې نه کیږي دا څه خو ډیر کسان ګرځي هلته او انام سټیټ اکټیو ډیر دي موږ دلته نه دي خامخا ایسا ہی پکڑا ولی موږ دا څه کار کوو؟ کابل کې او افغانستان کې ګډوډي کیږي هغه موږ لپاره نقصان دي.
ولسمشر کرزی په داسې حال کې په افغانستان کې د مداخلت په اړه وینا کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرس پانتا د پنځشنبې په ورځ د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته تللی وو او هلته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون له لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره سوې اعلامیه کې ویلي چې د غونډې مهمه نقطه د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي همکاري زیاتول او دواړو لورو موافقه وکړه چې بېل کوم امتیاز به د ترهګرو په ضد اقدامات کوي او دواړو خواو ته به د دوی پټنځایونه لمیانځه وړي. په غونډې کې دا پریکړه هم وشوه چې د دواړو هیوادونو اړوند چارواکي به د راتلونکي پنځشنبې په ورځ بیا په اسلام آباد کې غونډه کوي. بل پلو په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي او د سیمه ییزو چارو کارپو پروفیسر نصر الله ستانکزی وایي د پاکستان په سیاست او ډیپلوماسي باور کول نه دي پکار.
تیر دی الله سو کلو د ثبت کړ چې پاکستان نه وړي چې افغانستان کې سولې راشي او د پاکستان ډیپلوماسي او د پاکستان عملی سیاست د سره فرق کوي. په دمو له چې عملی سیاست د پاولز او استخباراتي په کړې په لاس کې ده د پداسي حال کې چې ډیپلوماسي په ظاهره کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یا د صدر اعظم د دفتر لارې څرخي. په دې اساس فکر نه کوم چې دا خبرې کومه نتیجه ورکړي. د پاکستان مداخلت په ارتباط ضرورت ثبوت ترلاسه کول دي هم په دې پوهېږي افغانان هم په دې پوهېږي خپل پاکستانیان هم په دې پوهېږي.
دولسمشر کرزی د واک په ورستي ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوو خبرو اترو پیل کې یو خوا د خلکو په ذهنونو کې پښتنې راولاړې کړي نو بل خوا د دواړو لور لخوا پر یو بل تورونه دوام لري.
پاکستان دا ردوي چې په هلمند کې د دوی ځواکونه په جګړه کې لاس لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند په جګړې کې مخالف وسلوال په شاتګ ته مجبور شوي دي او درانه تلفات راوښتي دي. دغه جګړه له یوې اونۍ راهیسې روانه ده او په زرګونو ملکیان د دې جګړې له کبله مجبور شوي دي چې د سر د ساتنې لپاره نورو سیمو او دشتونو ته مخه کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام ته روبه جو پوری بیا ساجی رډو په منځنۍ صفه 12 پښنیوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبري چې او کچرت انټرنیټ لري بیا نو هر ځای چې ازادي رادیو په azadiradio.com کې نیولای شي. 8:30 شوي. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه اور.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان سرتیری چې په هلمند کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو بوخت دي د وسلو او تجهیزاتو د کموالي ستونزه نه لري. بلې خوا، د هلمند مدني ټولنه وایي که چیرې د دغه ولایت په شمالي ولسوالۍ کې د جګړې له کبله له بې ځایه شویو کورنیو سره عاجلې مرستې ونه شي، ګڼ کسان به د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای شمیرنې پروسه به له ځنډ پرته په مخ ته بیایي او د ټاکنو نتیجې به پر خپل وخت اعلان شي. د عراق د کردانو مشر وایي پر کرکوک او نورو شمالي ښارونو د کردانو د خودمختاری حکومت له حاکمیت څخه لاس نه اخلي. د یوکرین ولسمشر پیترو پورشینکو د یوکرین په ختیځ کې اوربند 2 ساعته تمدید کړ. پرون ناوخته د یوکرین ولسمشر د دفاع وزارت له چارواکو سره تر سلام مشورې وروسته دا اعلان وکړ. او نن شپه د فوټبال د نړیوال جام حسفي دور پیلېږي چې لومړی لوبه کوربا برازیل له چلی سره کوي او په دویمه لوبه کې هم کولمبیا له یوروګوای سره مخامخ کیږي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې په کونړ کې د برېښنا د سونز پاړه اوریدل شي. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه راغونډ کړی دي چې ګڼې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو پاړه دي، خو سمدستي یو بهرنی مطلب راخلو. په عراق کې د کوردانو مشر وایي د دې هیواد په شمال کې د هغو سیمو حاکمیت نه پرېږدي چې دا مهال د کوردانو په لاس کې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم کردستان سیمې ته سفر کړی څو د عراق کوردی، سنی او شیعه رهبران وهڅوي چې خپل اختلافات هیر کړي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د عراق د کردانو مشر وایي پر کرکوک او نورو شمالي ښارونو د کردانو د خودمختاري حکومت له حاکمیت څخه لاس نه اخلي. په دغو ښارونو کې د کردستان جنګیالي د سنی سختریزو په وړاندې په دفاع بوختي. مسعود برزانی چې پرون د کردستان سیمې په مرکز ایربیل کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره یوه کنفرانس ته خبرې کولې وویل کرکوک خپل حیثیت اوس ترلاسه کړی دی. هیک د خپل سفر په لړ کې پرون په ایربیل کې و. د سفر هدف یې د عراق د شیعهګانو، سنیانو او د کردانو د سیاسي مشرانو هڅول و چې خپل اختلافات یوې خواته پرېږدي. بریتانیا او امریکا دواړه په عراق کې د ملي یووالي د حکومت پر تشکیل ټینګار کوي چې هر اړخیز وي او کولی سي هغه اندېښنې ختم کړي چې دغه هیواد ته یې د تجزیې خطر پیښ کړی دی. په عین حال کې د برزنی خبرو د اندېښنې لا پسې زیاتې کړي چې د عراق د تجزیې د مخنیوي لپاره اوبه له ورخه تېرې دي. په تیلو غنی ښار کرکوک د عراق په شمال کې پروت دی چې ګڼ قومونه پکې ژوند کوي. دا هغه جنجالي سیمه ده چې عراقي کردان له څو لسیزو راهیسې هڅه کوي په خپله خودمختاره سیمه کې یې شامله کړي. کله چې د تیرې میاشتې په لومړیو کې د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوالو او سنی قبایلي ملیشو د عراق په شمال کې پرمختګ وکړ، د عراق پوځ له سیمې ووت. د عراقي حکومت د پوځیانو د ناڅاپي وترو تر ډیره په کرکوک ښار کې د قدرت خلا رامنځته کړه. خود کردانو امنیتی ځواکونه چې پېشمرګۍ بولي دستي هلته ځای پر ځای سول. د عراق صدر اعظم نوري الملکی د ملي یووالي د حکومت د تشکیل پېشنهاد رد کړی دی. د په هغه ټلویزیونی وینا کې چې د چهارشنبه په ورځ وکړه، د ملي یووالي د حکومت د جوړولو غوښتنه د عراق د اساسي قانون او سیاسي پروسې په وړاندې کودتا وګڼله. خو د پنځشنبه په ورځ الملکی تایید کړه چې د سیاسي اقداماتو ترڅنګ په القاعده پورې د تړلې د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلولو د ځپلو لپاره پوځي اقدام ته هم اړتیا ده.
ژوند آزادی
خزینه پس اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمیمون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور مونږ کومه څه خایش لرو چې مونږ د وګو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مؤسساسو په ځخ سب شوی پیغامونه راغون کړی دي چې یو شمېر د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په ارتباط دي. خصوص کونړ ته ورسو. د کونړ مرکز اسرابات اوسیدونکو شکایت کوي چې د هرې ورځې په تیرېدو هوا ګرمي شي خو برېښنا کمی شي. دوی له افغان دولت غواړي چې د برېښنا اسانتیاوې ورته برابرې کړي. په کونړ کې د اوبو او برېښنا مسؤلان وایي چې د برېښنا فابریکه یو څه برق تولیدوي ولې مصرف کوونکي زیات دي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دغه تفصیلي راپور لري.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو وای د هر ورځې په تیرې دوه ګرمي مخپزيتي دوده او له بل لوري روژه هم را ورسیده خو په خارګوټي کې د برېښنا درک نه لګيږي او دوی لامل غنو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر ډګروال شاه محمود خان قاضي خیل ازادي راډیو ته ویل د برېښنا د نشټوالي په وجه خزي ماشومان او ټول خلک مشکلات سره مخ دي.
نارنه بار چې حکومت د کمی چې زنانه دي او ماشومان دي دا بیچاره بردسون سره ډېر سخت مخ دي. دا ماشومان بیچارهګان چې د ماخم شي لګي جړال پړې کې موري موي پرنپلاري موجول جړې هغه ځنه ګرې چې د ګرمه کې پیرا کې بل شي پیرا کې ډېر سخت شي مخ ما شي یو نو ډېر ستونزه ده د برڅون
خزی هم وای چی کورونه تنگ دی او گرمی زیت ده او پا داسی ستونزمن حالت که ورتا لیوی خوا ماشومان جاری او لبل پلوتری ده کور کار غختل کیگی ده برخنا نشتوالی جوان تریخ کرده ده. پلوشه چې کوچنی ماشوم ورته له ګرمۍ جاړي او هغه د قرارولو هڅه کوي وایي د خونځي زده کوونکي هیله وایي چې د ورځې د لمر حرارت او د شپې ماشو خوب تختولې نه درس ویلی شي او نه هم د آرام سا اخستلې شي.
برقونه نشته دی. ټول خلک د روژه میاشت ده روانه ده او ټول خلک ستونزې سره مخ دي. ډېر ماشومان ناروغېږي او دا خلک ډېر ستونزې سره مخ کېږي او نشي کولی چې درس وایي. همدا ګرمۍ ده انسان باندې پاکه وهل وهل دا ټول درس او د ژوند مخنوي.
قاضي خیل وایي چې له تیرو څو کالو د برق د نشتوالي ستونزه موجوده ده. لوړپوړو دولتي چارواکو او د مرستندوی ټولنو مشران ورسره غنیجمنی وکړي چې کونړ کې به د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي او د برق شته ستونزه به هوار کړي خو تر اوسه هیڅ په خپل کړوش منو وفا نه د کړي.
دا وه نه تدې وخت پورې منګه به بار بار باندې روپې مونږ نشي ویل کار باندې شوی متاسفانه چې پر نن هغه روپې مشران ځان پر باندې او تر اوسه پورې زمونږ برق نه شو. نو باندې چې باندې اواز ده چې وایي چې بیا همکاریو کې او د خپل رئیس باندې امر کوي چې دا د برق نه حل.
په کونړ کې د اوبو او برېښنا رئیس انجینر عبد الله ولی هم مني چې د پوخا په پرتلې د برق فابریکې توان کم شوه او په اسدآباد کې د خلکو نفوس د هر ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو دی. دوی مرکزی دولت ته ډیر شکایتونه او د برېښنا فابریکې ترمیم د پاره یې وړاندیزونه وکړل خو تر اوسه ورسره وعدی شوی او عملی شوی نه دی.
برق ډیر کم برق نه چې هغه د هیڅ صورت سره د خلکو د مشکل حل کولی نه ځکه د 3500 کیلوواټه برق دی او تقریبا کونړ ښار بازار دولتي دوایر دا برق هیڅ صورت سره د خلکو حالتیا نشي پوره کولی. جوړولو دپاره په کراتو مراتو موږ دا خپل مسؤول مقامات سره خبرې کړي وعدې کړي مګر تر اوسه عملي کار پرې نه دی کړی.
کونړ والی شجاع ملک جلالا ازادی راډیو ته وویل دی چې هر ځل کابل ته ځي اړوندو دولتي ادارو او د بهرنیو هیوادونو سفارتونو څخه په کونړ کې د اوبو برېښنا بندونو جوړولو لپاره مرسته غواړي، خو د سفارتونو مسؤلین ورته وایي چې دوی ټولې مرستې افغان دولت ته ورکوي او باید په دې اړه خپلو وزارتونو څخه پیسې ترلاسه کړي. هغه وایي بیا هم هڅه کوي چې له کومې ادارې یو څه بودیجه پیدا او د اسدآباد د برېښنا فابریکه پرې بیا ورغوي.
پنځه څلوېښت کاله مخکې دا جوړه شوې ده پروژه ده، او وروسته پکې یو کریان او درې څلور لکه ډالره نور هم واغستې ولګولې، خو هېڅ نتیجه ونه کړه. دمغه څلور سوه نه څلور سوه یو کیلو واټ نشته. حتی ما یو شخصي چینایي هم راوسته، په هغه مې سروې وکړه او ویې کاته. ما چې اوس ټکنالوژي ډېره مخکې تلل، که موږ وکولی شو چې نوي توربینونه راوړو په نوې ټکنالوژۍ، کېدای شي دا اته سوه نهه سوه کیلو واټ او بلکې یو میګاواټ ته ورسېږي. دغه یو میګاواټ ته چې ورسېږي، بیا زموږ د دم کلي کیراله یارګلو
د اسدآباد د برېښنا فابریکه له نن څخه شاوخوا پنځه څلوېښت کاله وړاندې د اوه نیم سوه کیلو واټه په توان د دې دپاره جوړه شوې وه چې د کونړ په سیند د ډیزاین شوي سره تاق بند رغونې لپاره پرې اوسپنیزې دروازې او نور شیان جوړ کړي. خو کله چې په هیواد کې د ثور کودتا وشوه، نو د سردار داود خان د سره تاق په څیر نورې پروژې او پلانونه د کاغذ پر مخ پاتې شول. د ولسمشر کرزي په حکومت کې د اسدآباد د فابریکې په نوم له نړیوالو ځواکونو هم په لکونو ډالر راوویستل شول، خو فابریکې د دې وړتیا پیدا نه کړه چې په لومړي سر کې کومه برېښنا جوړوله بیا تولید کړي او د خلکو ستونزې پرې هوارې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروگرام کې په ټلیفوني پیغامونه کې اوري چې اوریدونکو وایي دوی د انتخاباتو په ورځ قرباني ورکړه، نه امنیتي اهمیت ورنکړ، رایه یې ورکړه او د ولسواکۍ دغه پروسه یې بریالی کړه. دوی په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې پر امنیتي او نورو مسایلو هم خبرې کړي چې په همدې پروگرام کې اوریدلای شئ. ازادی او اوریدونکو پروگرام پیلو چې ټول وخت یې ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته ځنګړی شوی دی. په دې پروگرام کې اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې د تیرو انتخاباتو پر مسله خبرې کړې دي. د دوی څخه اوري چې وایي د انتخاباتو د نتایجو پر سر ولړ سوی کړکې چې دی ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
افغانستان ملی اردو ملی پولیسو قربانی ورکړی دی. کچیری افغانستان خلک غواړي چې د افغانستان پرام شي، نو دغه تیر انتخابات دی دواړه ومني. دې کې د ملګرو ملتونو کوم لاسوهنې کوم کار نشته چې دغه رئیس جمهور ته امر کړی دی چې باید دغه مشکل دی ملګرو ملتونو حل کړي. دا د دواړو کمیشنونو کار دی، باید کې هر سړی رئیس جمهور باید روحانی دې کې نه کوي. هر مخکې نه مخکې دې هر سړی خپل غوږونه نه اوچتوي چې زه دغه نه منم دغه منم.
اسمت الله خپلوا خبرې کوم د کابل ولایت د سربیل ولسوالۍ نه. هر کاندید چې له کوم شبه وي خپله ماتې دې ومني، په یو ګل نه پسرله کېږي. دا د افغانانو وینه دې نه توی وروره، دا هغه دې نه کوي وروره. نه ملګر ملتو ته ضرورت شته، نه خارجانو ته ضرورت شته، نه بل چا ته ضرورت شته. چې آت کاندید مات وي باید خپله ماتې دې ومني او کرزی صاحب دې خپل عامل غاړې ته دې وره، اشرف غني ته دې وراتي وروره چې کامیاب ده.
جماعت الکلو دو دوهمې لیوا سرتېری زه د افغانستان اسلامي جمهوریت نه یو غټه غوښتنه لرم. غټه باید افغانستان دېرش کاله پنځه دېرش کاله په انقلاب کې تېر کړي دا لس کاله شاخو لږ قراري راغلي افغانستان جوړ شو. ډاکټر اشرف غني نه ډاکټر صاحب عبدالله نه د نظاهات خواهش کوم باید خپل کمیسیون انتخابات کمیسیون د غوږ ونیسي او هر یو کامیاب شو هغه موږ پاچا دی او که یو خپل نځو کې نه جوړېږي موږ هغه د کرزیا پاچا دی پاچا دی هم تر آخر نی پوری موږ پاچا دی.
زین اللہ نیب جی خوصولہ بیا کبیر رسولہ چاہا پل پیغام دی انتخابات و انتخابات و کمیسن پر اڑا ستاسو سارا شریکوام لکه څنګه چې موږ د برګولی په څلورویشتمه نیټه انتخابات لرل او په ښه ډول خلکو په کې ګډون هم وکړ. که څه هم د طالبانو لخوا زیات ګواښونه موجود وو او په دغه ورځ تر یو سلو پنځوسو پورې پی هم موجودې وې چې د هغې له جملې څخه د سمنګان ولایت، خیرات ولایت، کندهار ولایت، خوست ولایت او بعضې نورو ولایتونو شهیدان وو او په دغه پیښو کې د بعضو غریبانو بیچاره ګانو ګوتې پرې شوې. څوک مینونو ته برابر شول، د چا په کورونو د اوان نرمۍ ولګېدې، یعنې څوک شهیدان او څوک زخمیان شول. که څه هم دغه پښتانه بعضو هېوادونو ترستان او القاعدا بلل، بلکې دغسې نه ده. پښتانه کلک عزم، هوډ او ارادې لري او د انتخاباتو په ورځې هېڅ ډول خطر او ګواښ ته ونه کتل او په ډلو ډلو خلک د انتخاباتو حوزو ته لاړل او خپله رایه د خپلې خوښې نومان ته واچوله. نو غرض مې دا دی چې باید د انتخاباتو کمیسیون د ټولو خلکو رایو ته درناوی او احترام ولري چې دوی په دومره بدو شرایطو کې ځانونه ته ونه کتل او خپلې رایې واچولې. نو د دوی احساسات باید له پامه ونه غورځول شي.
زه محمد صدیق د کونړ ولایت نه ارپېشیان لرم چې په مخکې انتخاباتو کې ما دوه رایه اچلې وې چې یو مزبا اچلې وه یو مزي اچلې وه او په پیلي انتخاباتو کې په دویم دور انتخاباتو کې په څلورویشتم د جوزا انتخاباتو کې څلور ننګیان دي او درې نوړه او دوه ښځې ما به ولیدي او ریا مرکړې یعنی چې ټولې تخمینا یولس دولس کسه کېږي. دغسې هر کونړي او هر افغان او هر ټو د افغانستان ټولو خلکو دا عمل کړی دی. نو بیدار ساسیال کال سم شوی نو دغه ته خبرونې ته ورکړی.
ورځې د کونړ نه خبره کوم د انتخاباتو په رابطه له خبره کوم. څرنګه چې په دویم پړاو کې خازه د مستقل انتخاباتو شو ولس پر پراخ پیمانه برخه واخیسته. ادم عبدالله دی کله یوه بانه کوي کله بله بانه کوي کله وریا پله دې پله وروره ولس اشرف غني ته رایه ورکړې ده او دی ټاکلی دی او باید عبدالله دې دغه انتخابات ومني. وی نه مني دا خو د ولس فیصله ده، ولس ټاکلی دی. دا خو عبدالله خو ولسي جرګې په کسانو تکیه کړی او خو هغې له کار ونه کړ او ولس د اشرف غني شاته ولاړ. انشاءالله شربانی خپل مقام
ته ورسېږي. محمد اسماعیل یم د پکتیکا ولایت د سفخیلو ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زما د افغان حکومت نه د ټاکنو خپلواکو کمیسیونونو نه دا هیله ده چې دغه خپل د رایو شمارلو ته دوام ورکړي. په دې باندې د نور د چې نورو کاندیدانو غوښتنو ته که مشروع وي که غیر مشروع وي دومره اهمیت ورنه کړي، ځکه دا به په راتلونکي کې د افغانستان په نورو ټاکنو باندې ډېرې بدې اغېزې وکړي که څوک ناکامېږي څوک شاته پاتې.
د پکتیکا ولایت د مرکز سرنې څخه حاجي پاچا خان سرنوال یم. عبدالله او د کمپاین وایي چې په پکتیکا کې څلور لکه اتیا زره رایې نه دي لیدلې او پکتیکا څلور لکه نفوس لري. زه محترم ته یوه لنډه احصایه ورکوم. د موږ له کوچني څخه تر پنځه کلنه پورې یو لک شپېته زره نفر واکسین کېږي او دوه لکه نفر اوس زموږ مکتبو ته مخه کړې ده تعلیم ته ځي چې هغه د تعلیم فیصدي څلوېښت فیصده پوره کوي. شپېته فیصده زموږ نالوستي پاته کېږي چې د دغو عمرونو له پنځو کلو څخه پورته تر اتلس کلنه پورې جوړوي. نو دغه شپېته فیصده چې ورواچوي د هغه درې نیم لکه نفر جوړوي او دوه لکه نفر لوستي دي چې دا پنځه نیم لکه یو لک شپېته زره نفره زموږ چې هغه واکسین کېږي چې دا اولکه لس زره نفر جوړوي. د اولکو لسو زره لخپاره چې خالص یو مور او پلار دي هغه وټاکي دوه لکه نفر هغه جوړوي. نو نن لکه لس زره نفر خو په دا لنډه احصایه جوړوي، لیکن محترمه موږ تر لس لکه هم تر یو میلیون پورته یو او کومې رایې شوې لیدلې دي. دا واجب کسان چې مقصد رایو حق کې وو یوغو استعمال کړی دی موږ درایو سره دی څوک داسې بکواس نه کوي او د پکتیکا د نفوس شمېر دې نه کمه کوي او موږ ته دې په داسې سترګه په پخوانۍ سترګه نه ګوري چې کومه احصایه د ظاهر شاه د چا په وختو کې سوې تر اوسه په موږ تعلیم ده هغه که په پارلمان کې وي که په سناتورانو کې وي تر اوسه زموږ حق ضایع شوی ده نور موږ ویښ یو خپل حق غواړو د موږ له حقه سره دې څوک داسې ګستاخي نه کوي. وسلام.
زه فریادی د کونړ ولایت څخه دا پیغام وړاندې کوم چې د کونړ بعضي وکیلان صاحبان د خپل ځان او سیاسي اغیزو لخوا د رسنۍ کې دا خبرې کوي چې د مشرقي زون او د کونړ خلکو ته د انتخاباتو شمیرل بهیر د منلو وړ نه دی. دا د خپل سیاسي بهیر د ګټې لپاره دا څرګندونې نه کوي. وسلام.
پکتیکا ولایت مرکز سرنینا عجب خان د سره په تماس کې یم. د ټولټاکنو په رابطه دومره باید زه ویم دا که هر څو وارې انتخابات وشي دا به خلکو ته په اثبات ورسېږي چې ګټونکی څوک. تېر وخت انتخابات وشو ټوله دنیا څارله چې درغلۍ تر کومې ځای کې وو او پیلي انتخابات چې د دنیا تر نظارت د لاندې وشو او هر چا تایید کړی دی چې څوک په مخ کې دي. یوه بېلګه یې زه دغه درته ښیم چې دوی اوس درغلي بولي هغه پکتیکا ولایت یا د پکتیکا ولایت کې دومره نفوس نه تاسو قضاوت پکتیکا په دوه ویشت ولسوالۍ یوه ولسوالۍ کښې به پېنځو زره نفوس نه وي. داسې ولسوالۍ شته لکه د ورګون داسې ولسوالۍ شته لکه د خیرکور داسې مرکز شته لکه سرنه چې په خالي مرکز کښې به تقریبا چې وی ګڼې تر شل لکه نفوس یې اضافه ده. یعنې د ورګون او د خیرکور او د سرنې دومره د خالي د خلکو نفوس. نو په دې کښې تاسو اوس قضاوت وکړئ باندې دغه اعتراض یایي چې د پکتیکا رایې په پکتیکا کښې درغلۍ شوې دي په پکتیکا کښې درغلۍ نه دي شوې په پکتیکا کښې که د پکتیکا کور ناجر سره رایوځای شي نو خپله به ډاکتر صاحب عبدالله او د هغه کمپاین ته دا معلومه شي چې د پکتیکا ولس او د پکتیکا خلک ټول یوې خواته او د شمال کښې څلورو پېنځو ولایتونه بلې خواته چې موږ اکثره خلک اوس ماجر دي.
زه د افغانستان اسلامي حکومت نه دا غټ خواهش لرم چې د شیرزاد ولسوالۍ کښې طالبان اوسېږي ولې دې مخه نه نیول کېږي. دوه ځلې انتخابات وشو خو د ولسوالۍ نه کارې باندې نور نه دي شوي باید دې مخه ونیول شي وای دې هغه وکړي. انتخابات خو اوس دواړه ځله تېر شو باید دې مخه ونیول شي. طالب ورک کښې دلته زرګونو کورنۍ وتو دې هغه کړي مجبوره کړي دي هم نه وتی شي نه نظامي چوکړ کښې څوک وظیفې لري هغه نه پرېږدي باندې هغه باید راوځي پلان کې شی وشو راوی کاګرځلي اردون او پله هم وروځي اباد یاد لږ وولې وو هغه وکړي نه کور ختم مثال ښار دی پرېږدي نه بل ځای ته پرېږدي که کوره وته کور دی ووره چې باید دې مخه ونیول شي. دلته زرګونه نفر په هغه کښې دي حکومت کښې وظیفې لري باید دې مخه ونیول شي عملیات وشي.
زه د لالپوري ولسوالۍ نه چې د افغانستان حکومت او د افغانستان چارواکو ته زما دا خبر او درخواست دی چې موږ دلته ډېر سخت د امنیتۍ سره مخامخ یو. موږ غواړو چې زموږ په لالپوري ولسوالۍ کښې امنیت را شي کور مدان او الله پاک دې داسې جنفول کېني که نه چې امنیت په ټول افغانستان کښې را شي. مننه ستاسو نه کور مدان چې زموږ پیغام تاسې ثبت کړه او خلکو ته او د حکومت چارواکو ته واوروو په مخ هم ښه.
د هرات ولایت یم نوم جمعه ګل دی د محمدي ارزو یم د ګذرې د ولسوالۍ یم. موږ ته د دغه ماجر موږ راغلي دلته چې موږ د جنګ څخه ډېر مسرګو تنګ دي او موږ د جنګو څه په ځای کړو. موږ مقصد دا رژیمور وکړو چې یو جنګ و په یو سالار و مقصد ټوپک و د دا شیخ سره د دا شراکت نه وي. موږ د اشرف غني چې دی مقصد دی یو بیا دغه سړی دي چې یو پانټي نه لري مقصد یو ځای یز نه لري. موږ دا اشرف غني غواړو چې دوی یو ځای کار نه وي کړی هېڅ ځای او اوس رئیس جمهور به دغه دی.
رحمت الله الرحمن الرحیم خوست ولایت څخه خپل پیغام کې ګرمه زما د نړیوالو ټولنو او د بشرپالو مؤسسو او ادارو څخه د غوښتنه ده دوی چې کله په سومالیا یا په سوریا یا په نورو هېوادونو کښې دوی د بشریت یا د بشر ملاتړ کوي ولې دوی د پاکستان په شمالي وزیرستان کښې هغه بې ګناه خلک او ماشومانان چې د تیرو توفونو او رپیټونو تر حملې لاندې راغلي دي ولې د هغوی د دوی غم نه کوي؟ آیا دا بشریت نه دی؟ آیا دا بشر نه دی؟ دوی حیوانات دي؟
خبر کوم زما د نوي رئیس جمهور څخه دغه هیله او ارزو ده چې دوی په خپل نوي واکمني کې اول قدم کې تعلیم او تربیه ته زیاته توجه وکړي او بیا په لومړي قدم کې د کندهار ولایت ته زیاته توجه وکړي او د کندهار په ولایت کې بیا د معروفو ولسوالۍ چې ده هغه یو سرحدي ولسوالۍ ده نو باید زیاته توجه د کندهار ولایت ته وکړي.
زه جان ربی د ننګرهار ولایت شهزاد ولسوالۍ زه د افغانستان نوی ولسمشر نه او د اوس کلال برحال ولسمشر نه ما دا خواهش ته دی د شهزاد ولسوالۍ سرک ډېر خراب ده او هغه باید دې مخه ونیول مخه ونیول چې جوړ شي وغلی په دې درې ولسوالۍ د ننګرهار درې ولسوالۍ دوه ولسوالۍ یو د هغه لوګر ولایت د عزرا سارک شیرزاد او خوجرو ولسوالۍ خودې تګي ولسوالۍ دوی اندازې کور کوکې نازي ونې تنو خان دی باید دې په مخه ونیول شي چمتلین اختر ته ټول خان درتحاضرې پورې.
در رحمت الله د محمد ګل زی د معروف د ولسوالۍ نه خبره کوم. ما د لوړپور چارواک صدا هله او خواهش ته زموږ ولسوالۍ ته زیاته پاملرنه وکړي په خاصه توګه د صحت په بخش کې د تعلیم په بخش کې او د بیا جوړونې په بخش کې. مننه ستاسو.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل چې ډیری د تیرو انتخاباتو په اړه وه. دغه پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. د اوس لپاره د خدای پامان.
د بلال خوګا انا د ملال یا قربانا زما مين بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا شان بده سرګنشي او کله شان بده سرګنشي په خندا بدل تلونشي دا ټوټي ټوټي کومونه دا بیا سر په ونشي دا بل څنګه ترې تمشي لوی ملچي لوی افغان زمامینه زمازانا خایستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا ظالم غرور بماتی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا ملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی فانچی خواگے میں داستان چی حکمت لو برکتا دس خلشی ودان چی سلور کنج دنیا بھی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا ملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا